السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادی متاسید ازادي راډیو یو بلی او ساته خبرونه اوریدو تر بلوم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې خبرونه په ترڅ کې اوري چې په پروان کې د علماو د شورا مشر په وی 14 کې وشل شوی او د غراس د 14 په یو مدرسه کې شوی د موضوع تعقیب او دا هم اوري چې ولی په افغانستان کې هغه عالمان یا مذهبي مشران وشل کیږي یا غوښل کیږي چې د دولت د وسروالو مخالفانو د تاوتریخوالی پر ضد غږ پورته کوي د غرض ده هماوري چې افغانستان د نویو امریکایي عسکرو استول شاید د کابل لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه وي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د انډونیزیا د پلازمینې جاکارتا عیسوي والي مقدساتو د سپکاوي په تور په 2 کاله بند محکوم شو او نن په روسیه کې رسم گذشتو شو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدانو د بریا کلیزه ولمانځل شوه خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روان میاشتې تر پای حکومت ورته بودیجه ځانګړې نه کړي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګان انتخابات به په روان مریض کال کې ونیسي د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د هدفي وژنو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې پخوا د پکتیا پخوانی والي زلمی ویسا د کندهار د نوي والي په توګه ټاکل شوی اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانې میاشتې تر پایه حکومت ورته بودیجه ځانګړې نه کړي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په روان لمریز کال کې ونیسي د دغې جرګې غړي اویان عبدالبادي سیاد نن په کابل کې د رای د ورکولو مرکزونو ارزیابۍ او نوي مرکزونو د تعین په اړه جوړه شوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دوی لپاره د بودیجه او له استفاده کوونکي ټکنالوژي د وړاندې شوې طرحې په اړه دوی ته جواب
کمیسیون کومه طرحه چې دولت سره شریکه شوې وه د هغې اوس هم موږ دوه میاشتې له لاسه ورکړي دي ته موږ همداسې وخت له لاسه ورکو او په د انتخاباتو د بودیجې په تهیه کولو برابرولو کې نور هم ځنډ راشي او د امنیت په برخه کې هم نور ځنډ وجود ولري فکر نه کوم چې راتلونکي په جاري کال کې به موږ انتخابات ترسره کړو
د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د هدفي وژنو په ډېرېدو اندېښنه ښیي د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دغه ډول وژنو عاملین د پیدا او مجازات کړي
ټول شهدا وته که د بغلان د کډ کندهار دی نورې ورته پېښې په نورو ولایتونو کې ترسره شوي ټول شهدا ته جرت فردوس وارم مولي صاحب
د تیر یک شنبه پر ورځ په کندهار کې یو دینی عالم مولوی عبدالغفور په بغلان کې مدني فعال اسد الله کوهزاد او نن په پروان ولایت کې مولوی عبدالرحیم په مرموز ډول وژل سوي دي تر اوسه هیڅ هم د دغو دریو وړو وژنو مسولیت نه دی منلی او د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د پکتیا پخوانی والي زلمی ویسا د کندهار د نوي والي په توګه ټاکل شوی د دغې ادارې ویاندې منری یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل د کندهار پخوانی والي ډاکټر همایون عزیزی د سفیر په توګه ټاکل شوی ده خو په دې اړه زیات جو زیات ور نکړل جنرال زلمی ویسا له وړاندې د پکتیا او له هغې وړاندې په شمال کې د شاهین د 209 قلي اردو قومندان وو بلخوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کندهار د شاوخوا ولایتونو لپاره نوې ټاکنې په پام کې نیول سوي دي خو هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
نن په روسیه کې رسمي گذشت وسو او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدو هیوادونو د بریا کلیزه ولمانځل سوه د بریا د ورځې لمانځغونډه په کرملین کې پر سره څلور لارې جوړه سوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین رسمي گذشت ته په وینا کې وویل چې په 1945 کال کې د نازیانو په ماتې کې ډیر لاس د روسیې و او روسیه باید د اوسنۍ نړۍ په ناامنۍ کې باید خپله پوځي پیاوړتیا زیاته کړي په دغه جګړه کې د اټکل له مخې 8 میلیونه روسي پوځیان او ملکیان وژل شوي وو. په 1945 کال کې د نازیانو په ماتې کې میلیونونه روسان ډیر ویاړ کوي. پوتین د 1990 کال راهیسې د روسیې د صدر اعظم په توګه په واک کې دی او ویل کېږي شاید 2018 کال په مارچ میاشت کې د راتلونکو شپږو کلونو لپاره بیا واک خپل کړي. پوتین پر امریکا او لویدیځ هیوادونو تور پوره کوي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دوه مخی سیاست کوي، خو امریکا او نور هیوادونه دغه تورونه ردوي. د امریکا د استیناف محکمو څارنوالانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه سختې پوښتنې کړې چې له مخې امریکا ته د شپږو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز لګېدلی دی. دوی د دغه بندیز پر حقیقي هدف انتقاد کړی دی چې ویل کېږي د ملي امنیت په خاطر لګول سوی دی. له 1400 څخه شپږو څارنوالانو د دوشنبې په ورځ خپل استیمایه غونډه کې انتقادونه وکړل چې د ټرمپ د دغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې له مخې ټولو پناه غوښتونکو ته او د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن اتباعو ته ویزې نه ورکول کېږي. درو جمهوري غوښتونکو څارنوالانو بیا ویلي چې آیا د خپل هیواد د امنیت په خاطر د ولسمشر پر پریکړه شک کېدای سي؟ دایش سخت دریځ ډلې د یو سړي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده چې وایي د روسیې د استخباراتو یو افسر وو او په سوریه کې وژل سوی وو. امریکا میشتې د څار ادارې سایټ انټلیجنس ګروپ د دوشنبې په ورځ ویلي په دې ویډیو کې روسي ژبه ویل کېږي او یو سړی په تورو کالو کې ښکاروي چې له نورو روسي جاسوسانو غواړي چې خپل ځانونه تسلیم کړي. یو ژیرور سړی وروسته د دې سړي سر په چاړه پرې کړ چې وایي استخباراتي افسر دی او ډګروال یفګینی پترونکو پیژندل سوی دی. دا ویډیو د روسیې تر هغو مراسمو مخکې خپره سوه چې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا لمانځنه کوي، او خو د ویډیو کاروالی په چټکۍ سره نه دی تایید سوی. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د 2015 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې 13 روسان وژل سوي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي براتلونکي اونۍ د سوریه د حکومت او مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو یو غونډه جوړه کړي. د سټیفن ډیمستورا دفتر پرون وویل چې دا خبرې په جنیوا کې کیږي او پایلې به د رواني میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. ښاغلی ډیمستورا ویلي چې هیله لري څو د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په سوریه کې د امن سیمو د جوړولو د تیرې اونۍ پریکړه د ملګرو ملتونو د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. هغه دا هم وویل چې که چیرته د امن سیمو د جوړولو موافقه سمه عملي شي، تاوتریخوالی به د پام وړ کم شي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي او ترکیه هم د رژیم د یو شمیر مخالفینو په خوا ده. او د انډونیزیا د پلازمینې جکارتا عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 2 کاله بند محکوم سو. محکمې نن په دې اړه دا پریکړه وکړه. قاضي دیوار سو بودی په جکارتا کې د محکمې پر مهال وویل چې د جکارتا والي بسو کې جهاجه مقدساتو ته سپکاوی کړی او پولیس یې باید ونیسي. د جکارتا نیول سوي والي بسو کې وویل چې د دغه حکم په وړاندې به استیناف طلبي وکړي. تر محکمې د باندې سخت دریځو اسلام پالو د الله اکبر نارې وهلې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دینی عالمانو او هغو کسانو چې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد څرګندونې کوي د وژلو لړۍ پراخه شوې ده. په دې ترڅ کې د پروان د علماو د شورا مشر وژل شوی. په دې اړه په همدې خبرونه کې روسي جزئیات در سره شریکو. افغانستان نو امریکای سکرو استول شاید کابل لپاره د واشنگتن د نوي ستراتیژي برخه وي. دا هم اوري چې اروپای ټولنې د ملي وحدت له حکومت سره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته کړي ترڅو د راستنو شو او کډوالو په مسالو کې همکاري وشي.
د کې یوازې 9.5 میلیونه افغان حکومت د لارې مصرفیږي او نور هغه د نړیوالو مؤسساتو لخوا.
نړیوال بانک او د افغانستان اقتصاد وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 9.5% خلک د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د اورزګان د عامې روغتیا ریاست په دې ولایت کې د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د یو محکمې قاضیانو د ولسمشر ټرمپ هغه اجرایي فرمان تر سختو پوښتنې لاندې راوست چې د متحده ایالاتو ته د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د ننوتو بندیز لګوي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه چې یو پکې د ورکشو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام دی او بل د انصاف په لټه کې دی. اورېدلی شئ آزادی ریډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پروان د علماو د شورا رئیس په یوې چاودنه کې وشل شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې چاودنه په مدرسه کې شوې ده او ښایي نور کسانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. تر اوسه پورې چا د دې وژنې یا د پروان د علماو د شورا د مشر د وژنو مسؤلیت نه دی اخیستی. همدا شیبه له پروان څخه د ازادي راډیو همکار احمد حنیش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حنیش صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. د شاغا حنفي د وژل کېدو پړه کته سه جزئیات لري، مهرباني وکړئ.
زه هم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن سهار 8 بجې یو بمي انفجار په دغه مدرسه چې دارالعلوم نومیږي په پروان مرکز کې انفجار وکړ، چې په دې کې د پروان شورا علما شورا مشر وژل شوی دی. او اوس ویل شوی دی چې د هغه کسان چې شاګردان د مدرسې شاګردان و زخمیان ډیر شوی دی، چې اته نه کسان پکې زخمی شوی دی او زخمیان په روغتون کې لیږل شوی دی. خو د شفا د روغتون مسؤلین وایي چې د ځینې هغوی چې ژوبل شوی دی هغوی وضعیت ښه نه دی.
تر اوسه پورې لکه څرنګه چې موږ ته معلوم ده، کومې وسلوالې ډلې یا کوم خوا د پروان د علماو د شورا د مشر د وژل کېدو مسؤلیت منلی او که څنګه؟
نه خیر، تروس هم داسې چې تاسو وویل د دې پېښه تروسه مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د منابع د سرچینې چې موږ سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې هغوی هڅه کوي، تحقیقات لري او ځینې کسان هم هغوی نیولې ده چې بیا روښانه شي چې چا په دې کې لاس درلوده.
په دې وروستیو کې نای صاحب په کندهار کې هم یو مذهبي عالم، یو دیني عالم او دغه راس یو لیکوال عبدالغفور پیروس د وسلوالو لخوا چې تر اوسه هم مسؤلیت نه دی اخیستی وژل شوی. دغه راس د افغانستان په ځینو نورو برخو کې هغه علما یا هغه مشران په نخښه کېږي چې په یو نه یو ډول له دولت سره همکاري کوي او د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعمالو یا د کړو وړو پر ضد څرګندونې کوي. آیا شاغا حنفي هم له دولت سره کوم ډول همکاري درلوده یا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد څه ویل؟
دا دغه چې تاسو پکې شراکوي په وروان کې هم ډیر هغه ډیر زیات شوی دا. او په مخ کې هم ځینې علما او همدا شیوه شبکې تروش شوی و. او دا ځینې کسان وایي چې د مولوي شاغا او هغه علما چې ترور شوی تر اوسه په پروان کې، یوازینی دلیل چې کېدای شي چې احتمالا همدا وي د هغوی ترور همدا دی چې دولت سره لږ نږدې همکاري درلوده. او بیا هم د مسئلې امنیتي مسئلې وایي چې هڅه کوو چې د تحقیقات زر روښانه شي چې معلوم شي دا کسان چې علما او ته هدف نیسي هغوی څوک دي او کوم اهداف دنبال کوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. احمد حنای شو چې د پروان د علماو د شورا د مشر شاغا حنفي د وشل کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. د پروان په دارالعلوم کې چې مدرسه ده، په یو چاودنه کې د پروان د علماو د شورا مشر وشل شوی او ویل کېږي چې اته کسان نور په دې پیښه کې ژوبل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د ازادي راډیو اوریدونکو چې اکثره پر مهمو موضوعاتو ازادي راډیو تخپل پیغامونه اس ام اسونه راستوي، هیله کوم چې په افغانستان کې په دې ورسیو کې د علماو د وشل کېدو او د هغو کسان د وشل کېدو په اړه چې په یو نه یو ډول دولت سره همکار بلل کېږي او د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ګواښل کېږي یا د هغوی پر ضد څرګندونې کوي، په دې اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي. اروپای ټولنې د ملي وحدت له حکومت سره په لسګونو میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دې خبرونه په ترڅ کې په دې اړه مفصل رپورٹ اوریدل شي. خو اوس د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي رپورٹ راخلو. د افغانستان ته د نویو امریکایي عسکرو استول شه د کابل لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي برخوي. یو شمیر پوځي کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغانستان راتلونکو شرایطو ته په کتو او له وسلوالو طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ملاتړ د دې لامل کېدی شي چې امریکا دغه هیواد ته نور عسکر واستوي. خو یو شمیر نور بیا که څه هم د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې افغانستان ته د سرتیرو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي چې اړتیا ده په دغه ستراتیژي کې سیاسي حل ته هم ځای ورکړل شي. لکابل په اکرام الله اکرام رپورٹ لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري دوستانو، په دې اړه پمدیخ پراونه کې رپورت اورسته اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان د علماو د وشل کېدو په مسأله کې یو ځل بیا تم کیګو او لتاس څخه هیله کو چې په دې اړه په خپل اس ام اسونو او د غراس خپل پیغامونه لمنګ سره شریک کړي. اوس هم پام کړی د کرام الله کرام رپورت چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه ده.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده، یو شمیر افغان پوځي کارپوهان وایي چې شاید امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو موضوع په دغه ستراتیژۍ کې شامل کړي، ځکه د کارپوهانو په باور د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو او د یو شمیر هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو ملاتړ چې دولت یې له جدي ستونزې سره مخ کړي او حتی د ځینو ولسوالیو سقوط د دې لامل شوی چې امریکا په دې عمل لاس پورې کړي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني وایي چې د سرتیرو ډیرول د امریکا لپاره وروستۍ لار ده چې د افغانستان اوسنی امنیتي حالات پرې کنټرول کړي.
اوس مهال دغه موارد ډیر مهم دي چې امریکا متحده ایالاتونو تر لاس لاندې نیولي چې لږ تر لږه د خپلو ځواکونو زیاتوالی ده، چې په دې سره امریکا غواړي د افغانستان وضعیت کنټرول کړي. بلخوا داسې وضعیت راغلی چې د امریکا سیالو هیوادونو وسلوالو طالبانو مرستې ته لاس ور اوږد کړی دی.
د رپورټونو په اساس ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر دې د مخکاره نه ده چې د امریکا په دې ستراتیژي کې به کوم موارد شامل وي، خو افغان دولت له دې وړاندې ویلي هیله د واشنگتن د افغان حکومت وړاندیزونه او لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سلور کلن پلان عملی کول او د دغه ډلو په ځانګړي ډول د داعش لمنځوړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. امریکا په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلانوي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیسته. په روان کال کې د بدخشان د زیباک او د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ سقوط هغه امنیتي موارد دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمیر سیاستوال په دې اند دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پوځي برخې ځای ورکول کولای شي چې د افغانستان د یو شمیر سیمو او ولسوالیو د سقوط مخنیوي وکړي، خو په ټوله کې د جنگ د ختمولو په برخه کې ګټور نه ده. د افغانستان د نوی ملي جبهې رئیس انورالحق هدی د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او دغه نظامی کومک د دولت سره تبان داد موږ لپاره ښه ده، خو دا نه حسد ته کوم بشري فاجعه مې سره نه شي. ولی ول هغه چې د دولت ته دوی نظامی کومک سره کوي عین حال کې باید ټول خواوې دې ته متوجه شي چې د امریکا ډېر زر نفر هم چې نور راولي کې عسکر راولي کې بیا هم نظامي لحاظ دوی چې ټولې دا مشکل سره حل کړي، باید چې دا موږ سیاسي حل خواته لاړ شو او سیاسي حل په ارتباط باندې د افغانانو
له بل خوا د افغانستان پخوانی دفاع وزیر شانوستنی په دې نظر دی چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري او باید افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تجهیز او تمویل شي. خغلی تڼی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځ تمویل او تجهیز ته لومړیتوب ورکړل شي، خو د جنگ مشري باید افغان قومندانان په غاړه ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د اکرام الله اکرام پر رپورت کې مو وردل چې افغانستان ته د نوې امریکایي عسکرو استول شاید د کابل لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي یو مهمه برخه وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اروپای ټولنې د ملي یووالي له حکومت سره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا مرسته د هغو کډوالو لپاره ده چې اروپای ټولنې بیرته افغانستان ته ستوي او په خپلو هیوادونو کې د مهاجرو په توګه نه مني. افغانستان شاوخوا یو نیم کال مخکې د بلجیم په مرکز بروکسل کې له اروپای ټولنې سره یو تړون کړی چې له مخې یو شمېر افغانان بیرته له اروپا افغانستان ته استول کیږي. افغانستان څه شی دې ته مجبوره کړ چې یو شمېر کډوال بیرته ومني؟ په اروپا کې د نویو افغان مهاجرو ستونزې څه دي؟ په دې اړه تفصیل له احمد شیبرورو.
اروپای ټولنې له افغانستان سره د هغو کډوالو لپاره 80 میلیونه ډالر مرسته وکړه چې د دغې ټولنې په 28 هیوادو کې د مهاجر په توګه نه منل کیږي او بیرته افغانستان ته استول کیږي. د اروپای ټولنې 80 میلیونه ډالر ټوله مرسته د افغانستان حکومت ته نه سپارل کیږي. حفیظ الله میاخیل د افغانستان د مهاجرو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت رسنیو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل
په دې کې یوازې 9.5 میلیونه افغان حکومت د لارې مصرفیږي او نور هغه د نړیوالو مؤسساتو لخوا. نو دغه مرستې ترسره شوې د مالیې وزارت سره او په دې برخه کې یو تخنیکي ټیم کار کوي تر څو دغه مرستې تنظیم کړي او هغه افغانان چې واقعا دغه مرستو ته اړتیا لري هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته استول کیږي له هغوی سره دغه مرستې وشي.
تیر کال د اکتوبر په 3مه د افغانستان حکومت او اروپای ټولنې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به اروپای ټولنه دغه مرسته کوي او افغانستان به هغه کډوال مني چې اروپای ټولنې بیرته افغانستان ته لیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر د دفتر ویاند مایا کاسیان چچ ازادي راډیو ته د اروپای ټولنې د مرستو په اړه وویل
د دې پروګرام لومړی برخه 18 میلیونه یورو ده چې د IOM له لارې لګول کیږي. د مرستې روانې دي. په دې کې له ستنول سویو سره سمدستي مرستې شاملې دي. لنډمهاله او اوږدمهاله مرستې پکې شاملې دي چې سیمه ییزې پروژې او د مهاجرینو او بیا راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیت جوړونه هم پکې راځي.
یو شمېر هغه افغانان چې درخواستونه یې تر اوسه په اروپایي هیوادو کې تر غور لاندې دي یا رد شوي دي د کابل اروپایي ټولنې پر تړون سخت انتقاد کوي. یو شمېر پناه غوښتونکو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې هم کړي. دوی د ملي وحدت حکومت ملامتوي چې د دوی پر سر یې له اروپایي ټولنې سره معامله کړې ده. د دغو کډوالو په ډله کې یوه هم معصومه حسیني ده چې 2 کاله کېږي له خپلې کورنۍ سره فنلنډ ته تللې او هلته یې د پناه غوښتلو دوهم درخواست هم رد شوی دی. دې ازادي راډیو ته وویل
زما له دې زړه درد کوي او عقده راته پیدا سوې ده چې ولې دغه د اروپا خلک دغه د ازادیو پلویان او د بشري حقونو پلویان ولې یو ځل د افغانستان له ولسمشر پوښتنه نه کوي چې تا خپلو خلکو ته څه کړي دي؟ له ټولې نړۍ پیسې اخلي او بیا له دوی غواړي هم چې زما خلک بیرته افغانستان ته راولېږه. هغه کسان چې افغانستان ته بیرته استول سوي دي د هغوی پر سر یې کوم ګول ټومبلی دی؟
په 2015 میلادي کال کې تر 1,70,000 ډیرو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنلیکونه وسپارل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤول حفیظ احمد میاخیل ادعا کوي چې اروپایي ټولنې غوښتل دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي، خو حکومت د موافقې له مخې اروپایي ټولنه دې ته اړ ایسته چې محدود شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
کله چې د افغانانو هغه اسناد هلته رد کیږي، کیسونه رد کیږي، بیا دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. له همدې امله افغان حکومت ومنله چې هغه افغانان چې د هغوی اسناد رد کیږي دوی باید بیرته افغانستان ته واستول شي. خو دوی ویلي که چیرې تاسو دغه افغانان چې اسناد رد شوي وي نه منې موږ دوی زنداني کوو، نو له همدې امله موږ دا غوره وګڼله پر ځای د دې چې دوی هلته زنداني شي، ځکه د هغوی استوګنه هلته قانوني غیر قانوني وه. او نو له همدې امله افغان حکومت دا غوره وګڼله چې یو تفاهم لاسلیک کړي او هغه افغانان چې اسناد یې رد کیږي دوی بیرته افغانستان ته واستول شي.
لویه برخه افغانان په اروپا کې جرمني ته تللي دي او جرمنی غواړي چې له دې ډلې 80,000 کډوال چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې له خپلې خاورې وباسي. خو بل لور ته په لسګونو زره افغانان تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې په جرمنی کې د مهاجر په توګه منل شوي دي. د هغو کسانو په ډله کې چې جرمنی د کډوالو په ډول منلې دي یو یې هم عمر حیدری دی. له ده به واورو چې څرنګه جرمنی ومانه مهاجر په صفت هلته منل شوي است؟
ومنل شوی یم.
څومره وخت وشو چې راغلی؟
تقریبا 9 میاشتې وشو.
مشکلات څه وو؟
زما شخصي او انفرادي مشکلات ول، خو دلایل یې دا ول چې دوی ولې ومنه دا و چې ما سره ثبوت ول، شواهد ول، اسناد ول.
که چېرته اسناد وي نو دوی نه استوي ستاسو په نظر؟
که چېرته دوی اسناد ولري امکانات یې د قبولي زیاتېږي. افغان مهاجرین چې المان ته راغلي اکثریت یې د ایران نه راغلي دي، او داسې کسان دي چې په ایران کې پیدا شوي دي، هغوی افغانستان په سترګو نه دی لیدلی، او هغوی ته ایران کې دغه انساني حقوق نه ورکول کېدل، نه مکتب ته تلل، نه کوم اسناد خاص درلودل چې دا کومه تذکره ولري. دا اوس د المان دولت ته ډېره سخته ده چې دوی ته اول قبولي ورکړي، دوی ملیت او اصلیت اول ثابت کړي چې دوی څوک دي.
چارواکي وایي چې روان کال 248 کډوال له اروپایي هیوادو ایستل شوي دي، او تیر کال دا شمېره 580 ته رسېده. افغانستان په خپله خاوره کې د جګړو او ناامنیو له امله په لسګونو زره بې ځایه شوي لري، او په لکونو کسان تیر کال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شول. ولیدل شي چې روان کال افغان حکومت له اروپا څخه د ستنه شویو په ګډون د ستنېدونکو افغانانو له ستونزو سره څه ډول چلند کوي.
د روزګان ولایت د عام روغتیا ریاست له لورې د ناقانونه روغتیایي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل شو. په روزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې نن سه شنبه د عام روغتیا ریاست له لورې د هغو روغتونونو درملتونونو د تړلو کمپاین پیل شوی چې قانوني جوازونه نه لري. په ورته وخت کې د ترین کوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي د عام روغتیا له دغه اقدام څخه خوښي څرګندوي. په اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان رپورټ لري.
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دوای څنګه دا ډاکټر صاحب هم راځي دوای چې کې یو یو راځي ډاکټر صاحب
دا اورزګان سیمې شارواکي وايي هغه کسان باید یو قضایي ارګانون ته معرفي کړي چې ناقانون روغتونونه او درملتونونه اخلاص کړي وي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې د یو شمېر هغه ناقانون روغتونونه او درملتونونه د تړلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روغتونونه او درملتونونه دروازې وتړي چې قانوني جواز ونه لري، او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو، څوک چې دوا ایکسپایر دی یا تاریخ تیر شوی هغه راټول کړو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په اورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمېر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په اورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې ته ورته کمپاینونه پلی سوي او غیر قانوني صحیح مرکزونه تړل سوي، خو له څو ورځو وروسته به بیرته پرانیستل شوه. خو ولی د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه، ویل چې دا ځل به قانون سرغړوونکي عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ اوس په لاره اچولی د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانوني توګه دلته فعالیت کوي او بې کیفیته درمل په خپلو دواخلو کې پلوري، دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو، د دوی یو لیست به چمتو کوو، او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي له دغه اقدام څخه خوشی شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترینکوټ ښار اوسېدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې پلانوي شجاع دی، په روزګان ولایت کې ځوانم. دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې دا هغه روغتونونه چې ناقانونه فعالیت پیل کړی، همدارنګه هغه دواخانی چې ناقانونه فعالیت کوي هغه ته بندې کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشحاله یو چې په روزګان ولایت کې د قانون په رڼا کې او کار ترسره کیږي.
دا یادونه ورده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلګي تر ډیره له صحیح خدماتو به برخې دي او ښه خدمات ورته وړاندې کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
لکه څنګه مو چې ویلو، یو شمېر اوریدونکو پر دینی عالمانو په دې وروستیو کې د حملو په اړه اس ام اسونه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د هلمند له نهرین څخه روحاني په خپل اس ام اس کې وایي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد څرګندونې او وینا کوي باید ځان ساتنې ته هم پام وکړي، ځکه د ده په خبره دښمن په اسانۍ کولی شي پر دوی باندې حمله وکړي. د افغانستان یو شمیر علما وینا کوي خو ځان ساتنې ته پام نه کوي. دا هم زموږ د اوریدونکو ایس ایم ایس ته یو اوریدونکو بیا چې زیرک له هلمند څخه په خپل ایس ایم ایس کې وایي پر علما او برید اصلا پر اسلام برید ده. د غراز مزمل له هرات څخه لیکلي د علما وژل سیاسي ستونزې پیدا کوي او باید علما خپل مسیر په خپله وټاکي ځکه چې دوی د انبیاو وارثان دي. یو شمیر نور اوریدونکو په خاص توګه زموږ یو اوریدونکو باید وایي چې علما باید د موجوده نظام له ملاتړ څخه خلاص واخلي کني انجام به ده په خبره د حنفي او نورو علماو د وژلو په شان وي. د هلمند څخه زیرک اس ام اس استولې ده. په همدې خبرونه کې راتلونکو خبرونه کې په دې اړه او د ازادي راډیو د نورو ریپورټونو په اړه اوریدل شي. دونی مې بچی شوې دي له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پروان د علماو شورا د رئیس وژنه وغندله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانې میاشتې تر پایه حکومت ورته بودیجه ځانګړې نه کړي نو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په پروان لمریز کال کې ونسي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د پکتیا پخوانی والی زلمی ویسا د کندهار د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د هدفي وژنو پر ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. نن په روسیه کې رسمي گذشت وسو او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدو هیوادونو د بریا کلیزه ولمانځل شوه. داعش سختریز ډلې د یو سړي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده چې وایي د روسیې د استخباراتو یو افسر و او په سوریه کې نیول شوی و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي براتلونکي اونۍ د سوریه د حکومت او مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو یو غونډه جوړه کړي. او د انډونیزیا د پلازمېنې جکارتا عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په دوه کاله بند محکوم سو.
وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون پروګرامونه اوري. خو اوس مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
چین له افغانستان سره د 2.5 میلیونو ډالرو وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن په کابل کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په کابل کې د چین د سفیر یوجنګ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی له همدې عمله جوړه شوې غونډې کې ویل چې مرسته شوې پیسې به د کورونو او دولتي ودانیو په جوړولو ولګول شي. له دې وړاندې هم چین له افغانستان سره یو اندازه مرستې کړې وې چې په بیلابیلو پروژو مصرف شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې راتلونکو دوه میاشتو د میوو او سبزیو د صادراتو فصل رسیږي او پکار ده چې افغان حکومت د حواله لارې د صادراتو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې او فرصتونه رامنځته کړي. د دغې خونې ویاند سیمودین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسل کې چې د صادراتو فصل پر رسیدو دی افغان سوداګر د تورخم او سپین بولدک په بندرونو کې له ستونزو سره مخ دي او حکومت باید لاس په کار شي سو د سوداګرو د ترانزیتي توکو د انتقال لپاره نورې بدیلې لارې پیدا کړي.
او حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د صادراتو موسم پر رسیدو دی حکومت باید ورته مناسب حل لارې ولټوي تر څو په داخل کې زموږ پانګوال بڼوال او بزګر د مشکلاتو سره مخامخ نه سي.
اوس مهال هم د حواله لارې د لوړې مالی او کرایې له امله بهر ته کم صادرات کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر کال د کرنې د پراختیا په څلورو ملي کانفرنس کې ویلي وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي سو هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 2250 افغانۍ، د وریځې یو درنی مړۍ بوجي 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1200 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و شپېته افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو ایرو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ اووه اتیا افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځه پوله، زر ایراني تمنولس افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه پنځه دېرش افغانۍ. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عربي متحدو اماراتو د مرکز دوبۍ له مرکزي زندان څخه د یو افغان بندي محمد عیسی ستونزه راخسته ده. محمد عیسی آزادی رادیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي چې څو کاله کېږي چې د دوبۍ په مرکزي زندان کې بندي ده، خپل خپلوان یې دلته نشته او کلونه کلونه کېږي چې د کورنۍ غړي نه دي لیدلي. د افغان حکومت هیله کوي چې د دوبۍ له زندان څخه د افغانستان زندانونو ته تبدیل کړي. د دې ستونزو او هیله مو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی او د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
محمد عیسا دوبۍ مرکزی بندیخانه کې یم.
څومره وخت کېږي چې بندي؟
یو لس کال او یو میاشت کې بندي یم.
په کوم جرم بندي شوی؟
زما قضیه مخدرات کې بندي یم.
په دغه زندان کې ستا ستونزه څه ده؟
مشکلات همدغه دي وروجانه چې موږ دلته ډېرو مسکین او بېچاره یو، دلته نشو کولی ژوند، دلته ډېر ګراني دي، نشو اخیستی یو بوتل اوبه، خپل ځان نه خوراک، خپل کپرې او دا شیزونه. وروجانه موږ غواړو د حکومت نه چې موږ زر تر زره خپل وطن ته بوځي او موږ کار زر وکړي.
د زندان د ساتونکو چلند او رویه تاسو سره څنګه ده؟ د ډاکټر او دارو درملو خدمات در رسیږي؟
ورچانه موږ دلته بیگانه یو، د دوی په نظر کې موږ ډېر ښکته یو، دوی تاسان د دوی پوزه ډېر اوچت دي، دوی نه ګوري په هغه شان دی، سره ډېر بد رویه کوي، بد چلند کوي. او موږ سره چې موږ وایو تر ډاکټر ته ځو، زموږ درې میاشتې څلور میاشتې ډاکټر ته موږ بوځي، بیا هلته موږ سره داسې کارونه چې دوا ونی کې ډاکټر بیا موږ ته دوا نه راکوي، دوا چې راوړي بیا درې میاشتې پنځ دوا در سره یې هغه بالکل داسې کارونه کېږي دلته موږ سره.
تاسو دلته څو کسان یې او ته په څو کاله بند محکوم شوی؟
قید خو د محبت قید دي، عمر قید دي. او موږ دلته پنځه کسان دېرش کسان نیول د مخدرات په جرم کې، نور دي په قتل کې دي، په غلا کې دي، داسې نور کې.
د کابل نه کوم هیئت کله درغلی او تاسې سره لیدلي؟ د ستونزې مو ورته ویلي؟
نه نه، موږ ته نه دي کتلي. سورس د کونسل نه یو کس راځي، هغه ډېر ښه سړی دی، سید احمد هغه نوم دی، کونسل کې دی، زموږ محصول دی. هغوی موږ ته بس داسې هغه وویل چې بس ستاسو کار خلاص دي، موږ د انتظار کوو د وزارت عدلیه نه او د وزارت خارجه نه، موږ انتظار کوو چې هغوی نه هیئت راشي به تاسو به ووځو.
د خپل خرڅ د کمه کوئ؟
ورور موږ دلته څه کوو، د عربان نه د دې عربان جامې مینځو، یا یو جارو کوو، یا صفائی کوو، دې شیزونه کې موږ به پیسې ورکړي. نور د کور نه څنګه اوسونده وغواړي، نور د کور نه څنګه وکړو چې افغانستان کې دونه ماش لري، په حکومت کې دونه ماش ورکوي چې کور کرایي به نه کېږي، او د وړه او د لس دا شیزونه نه کېږي، نو څنګه هغوی موږ ته به پیسې ولېږي؟ او دلته یو درهم دي په اتلس افغاني، نو څنګه به موږ ته پیسې ولېږي؟ موږ څنګه وکړو دا پیسې ورکوي؟ داسې پیسې دي چې بس یو اوبه یا صابون یا زموږ شامپو دا شیزونه کېږي. پاک
کله کله د خپل خپلوان یا د کورنۍ غړي درځي لیده کاتم ورسره کیږي؟
څنګه راشي؟ یو ټیکټ دی دوه درې سوه ډالر دی، دلته نه راځي، ویزه به $1,500 دي نو څنګه د تراش په کوم هوټل کې وو او چې یې $300 او خرچ کړي یو وخت کې څه کم $2,000 خرچ کړي نو څنګه مون تراشي دینو خواهش داره دی چه الله تدبر تر بر خپل آقا آیت لولیگی چه مونگ خود وطن تر لارش و خپل وطن که بس عمل تر دیمون عمل تر خدی چه نور مونگ چون را چه قیدی عمل تر دیر که بس ده وارد حکومت نم ده وارد
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د بهرنیو چارو وزارت لویاند شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی سب د متحدو عربی اماراتو د مرکز دوبی ل مرکزی زندان څخه یو افغان بندي محمد عیسی آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې په دې زندان کې څو کلونه تیر کړل. په دوبی کې خپل خپلوان هم نشته. دی وایي ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي او د افغان حکومت نه هیله کوي چې د افغانستان زندانونو ته دې تبدیل کړي. مستغنی صاحب د افغان او عربي متحدو اماراتو د حکومتونو ترمنځ داسې کوم تفاهم لیک شته چې دغه بندي د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي؟
خوشبختانه جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی موافقتنامه انتقال حبس دارن، اما
د زما پوښتنه په دری جواب کړه، خو زه به مطلب تاسې ته په پښتو ووایم. دی وایي له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوری او متحده عربي امارات یو تر بله د بندیانو د لیږد رالیږد موافقتنامه لري، خو دا تفاهم په دې وروستیو کې د اجرا لپاره لازم ګڼل شوی. نو څرنګه چې دا موافقتنامه نوې ده، یو سلسله پړاوونه باید ووهي او بیا یې عملي کېدو ته اقدام وشي
و به تازگی لازم الاجرا شده.
مستغنی صاحب، د دې موافقتنامې په اساس تر اوسه کوم افغان بندي یا د دې بندیانو کومه ډله تبادله شوې؟
تا به حال کدام دسته از محبوسین بر بنیاد او انتقال نشدن، چون پس از لازم الاجرا شدن
دی وایي تر اوسه د دې موافقتنامې په اساس کومه ډله انتقال شوې نه ده، ځکه چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د هویت ثابتول هم ضروری دی. دی دا هم وویل چې د دې مرحلو د پای ته رسیدو وروسته به انشاءالله د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي. مستغنی صاحب، دا تمه او باور چې تاسې ورکوئ تر کومه حده پې ډاډمن یاست؟
امیدواری چی که ما یقین داریم که کار میشه، چون
دی وایي هیلمندی څه چې مونږ یقین لرو چې دا کار کیږي. کله چې دغه مرحله بشپړه شوې، افغان بندیان به افغانستان او د عربي متحدو اماراتو بندیان به دوبی ته انتقال شي.
انتقال شون په کشور شون آغاز کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د دوبی په مرکزی زندان کې یو افغان بندي لخپل ستونزو شکایت کړی او له افغان حکومت نه هیله کړې چې د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي. او دا مو هم واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډاډ ورکړ چې په دې هکله د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوې او په لږه موده کې به عملي شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هیله ومنئ. ستاسو د خوشی په هیله یم. دا ونې مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې تاسو په کښې خپل ورک دوستان او عزیزان لټوئ. لومړی د یوه اورېدونکي غږ اورو چې وایي یو هلک یې پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ده غږ به واورو.
هلو، او ما یو هلک پیدا کړی دی که زما غږ اورې.
محترمه دوسته، ستاسو غږ موږ خپور کړ ځکه ښه پیغام پکښې لري او کېدای سي د کوم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نښې نښانې ویلې او نه مو هم خپله شمېره. شمېره به زه ووایم 0 9 1 9 8 0. یو وار بیا وایم 0 1 1 9 1 8 8
و سفر. دوستانو دا دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره یې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهلی و. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کوم هلک ورک وي، کولی سئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ او د هلک نښې او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم، غواړم ووایم چې دوستانو، تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتوونکي دستګاه سره وصلیږي، او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ، موږ ته رارسیږي. یو بل دوست ورځو چې هغه هم د یو کس ته پیدا کېدو خبره کوي، خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده ږغ به واورو.
ورور جان، زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک کاجدان فرزان ته پیغام پرې، زما یو دو ته یو ملګری دي، درې څلور کاله کېږي چې مړ مړ پاجره کې امانت خاصه پروت دی. کادار شاه کریبي ما ته پر دغه لمبر باندې زنګ وکړي. د ازادۍ راډیو جهان مرسته پوره حساب
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپل شمیره نه ده ویلې، زه به یې شمیره اعلان کړم. 0-5-8-9-9-8-2. دوستانو، که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ، نو خپله شمیره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري. په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم، زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم. ازادي او ټولو کارکوونکو ته زه سلام وایم. له سلام ورسو هغو کسانو ته، هغو خلکو ته خپل عزیزان ورکړي دي. د خپل عزیزانو پلټنه کوي، لټه کوي. دوی باید دغه د روپو اعلان ونه کړي چې زه به دونه اعلان ورکړم، دونه اعلان به ورکړم. اوس ډېر خلک زابل دي، کله نور ځای ډېر خلک بندیان دي په کشکې نه خود، په نور ځای کې بیا عسکر کښته کوي. په دې نامه باندې بیا اسما پیدا کړې ده، بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپو اعلان ونه کړي، د اعلام اعلان ونه کړي. دوی لا ودې ته لار جوړوي، ودې ته یو بانه جوړوي، د عسکر ودې ته دوی خلک تکیه کوي، خلک ګر کړي، بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی، خو دا انتخاب په خپله ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ که نه. د دوی نظر مو خپور کړ. اوس به هغه پیغامونه در واورم چې په هغو کې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بله، السلام علیکم، زه محمد یونس د هلمند د ګریش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. زما رحمت دی عبدالرزاق نومیز، درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. د ملاجان خوریی دی، د شېر علي ورور دی، او د للاجان اخښزوی دی، او د عبدالباري وراره دی، د بغرار د ولسوالۍ د بغنی د شندریا دی، د حاجي بولجان اکال مچی دی. که هر چا ته معلومات وي او یاد یې زما ږغ اوري، په دغه شمیرې دي زما سره اړیکه ونیسي. 0-2-3-1-4-4-4-4. زه د ازادۍ راډیو ته دا هیله لرم چې ما دوه واره ازادۍ راډیو ته زنګ وهلی دی، د زما آواز یې نه دی نشر کړی. زه دا هیله ځینې لرم چې د زما غږ نشر کړي څلور پنځه واره. السلام
السلام علیکم، زما یو د ترو زوی دی، د اسلام په نامه دی. که چا سره یې یو څوک پېژني، موږ سره په دغه اړه کې زنګ ووهئ.
السلام علیکم، عبدالحدی ام دکندار سے. یو برادر ورک سوئی دی، دس تری کال کیجی، دسی پی دشل کال پر عمر دی. نو دیر وقت کیجی پشار کی ورک سوئی دی، نو وچ درک معلومات نست. دسی تک سر نپر دی، سر سارے دی. نو که دغه چا معلومات راکړي پر دغه نمبر چې زما سره اړیکه ونیسي، جایزه لري. وروره دغه معلومات راکړي.
محترم وروره، تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ خو شمېره مو نه ده ویلې له کومې شمېرې څخه چې دا پیغام موږ ته رارسېدلی. دا ده 0-3-8-0-2-2. شمېره بیا وایم 0-3-3-1-8-0-2. نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه مرید القیم خبره کوم. ازاز یو څوک اوري او یا زموږ یو سرک دی او یا دغه اوري یا دغه دی په خپل اوري. نو که چېرې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي، موږ ډېر به ښه یو. عبدالناطق نومیږي، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ دی.
تقریبا نه کاله کېږي د چمن د مدرسې څخه د چمن د مدرسې څخه ورک شوی دی. نو ای چاته یم پته نشته او څو وخت مخکې اعلان ته ویلي وه چې بیا نمبر زموږ څخه موږ ته نه دی رارسېدلی. نو که هر چاته معلومات وي، یعنې زموږ غږ په خپل په دغه اوري په دغه راډیو کې یا د ازادي کارکوونکي هر څوک چې وي اورېدونکي ته ټول ته زموږ سره په دې شمېره باندې تماس ونیسي، نو زه به ډېره مهرباني وي. 0 1 2 0 5 2 2 0 5 زموږ د ټلیفون بله شمېره ده 0 1 1 1 4 1 8 1 8 زه بیا دا شمېره تکراروم 0 1 0 1 5 2 2 0 5 زموږ د ټلیفون بله شمېره ده 0 1 1 1 4 1 8 1 1 1 4 1 کار چې اته زموږ سره په دغه 2000 افغانۍ شیرینی لري.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته له سلام زکاری او عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا 40 کاله یا 22 کاله کېږي چې د کور نه درکه تری تم ده. نو جمعه خان چې د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات دي د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي لطفا همدغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم او ټولو ښایسته ورونو ته 0 1 5 2 0 2 2 4 5 خپل ښایسته او خپل خوږه شمېره و ټولو ښایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 1 5 2 0 2 2 4 5 وسلام ستاسي کشر رور کاری عبدالسلام زومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلومیار صاحب وسلام.
اور السلام علیکم، زنور زی خبر کوم د کندهار ولایت شو کور ولسوالی زما ورور چې پلا په نامه لري ورک شوی دی مې شکیل د لو یې د سیمه د تعمیلې کې کړي خپل د اعلان اوري یا بل مسلمان د معلومات چې به دا شمیرو یې ځنه لري 0 1 5 3 9 8 10 بل شمیره ده 0 1 5 3 9 8 10 وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد عمر د هلمند ولایت د مدیور پرې ټکنالوژي د سیمه سره تاسو په اړیکه کېم. زما یو د اکاظم لاجن محمد دوه کار کېږي چې د کور څخه درکه شوی دی په طلب پسې د اړم وسرې دی او مراجن محمد چې د کور وسرې دی د هغه رئیس یې موږ د مرګ او جن معلومات نه لرو. کچېرې دی هي از مړه आवाज اوري یا د نور مسلمان اوډونه د تاسو معلومات لري نه د مهرباني له مخې موږ سره په داسې نه سره اړیکه ونیسي. اته څنګه چې ویلې دي 0 1 0 8 0 3 0 4.
د کندهار د ولایت تر خبره کوم نن مې نعمت الله دی په بولدک څخه د اجمامزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 کېږي د غزنی یا قرباغ په شاوخوا کې دی خو کور یې تللی دی. موږ په اکل معلومات نه لرو، ټلیفون شمېره ورته وایم که هر څوک زه په اکل معلومات ولري پټۍ د مهرباني په دغه کې موږ په دغه شمېره باندې زنګ ووایو 0 1 3 0 5 5 شمېره یې ځلې بیا وایم 0 1 3 0 5 5 یوه مې شمېره ده 0 1 3 0 5. دا شمېره د موږ ته ارڅو که په دغه پاکه معلومات ولري نو تاسو زنګ وي په کوم باندې خروتي دي د بولدک ته تللی. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 1 0 0 دوا و چلور دری شپک یاو یاوری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره مونگ تخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگده سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
دازادی راژیو تا پدوار اللہ سبانی سلام زما یورور دی پا نام دازالکرین تقریباً دا چلور او کیو چلور روزی کیو چی ندارا کسو یورورا زادالکرین پرا دی ولیه دا بالا بلک دولو سالی دا گرانی دا کلی ساسی را پلین که مرورا اوش بیلم پا بکواک گزارا کوم اورورا داغه مرو چر مسلمان وروره پیدا کی شنی سترګی دی د شرکا مالک دی وروره تقریبا د لسو یا د یو لس کال دی هم مسلمان وروره پرابله باندې معلومات لري وروره لس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره لس لکه پاکستانی کالداري کچیر دغه معلومات تاسو یو وروره کولای چې دغه نه په نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسته زما د ټلیفون نمبر دی 08 00 00 00 01 ډیر زیاته مننه لس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره هر مسلمان وروره چې کمال مات یو رقم اخه ټلیفون راوکی وروره پرلی از خدای دا غزنا په نمبر باندې زنګ راوې او وروره نور ما د پیغام سب کړی دی خو د مشر پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کیږي ډیر زیاته مننه خامه خا وروره نشر کی
استاذ خام مننه کو وروره تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسی دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو مشتپه وار ور زنګ وهلې دی موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړ چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریک کړي ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام به خبرېدو پاتر نسی که په وخت پرونه کې ځای نسی په بل خبرونه کې اخلو بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو اخوې ته
سلام علیکم زه شیرالسان یم د پکتیا ولایت ګرځېز وشدون کښې د ما یو زه ورک په اسان الله نومېږي او که هر چا ته معلومات وي زه شراسه نومېږم دا د ما اعلان د ازادۍ راډیو نشر کې پکتیا ولایت د ګردې زره نه ورځه 15 میاشتې کېږي اسان الله نومېږي په زبه ګونګ ده او د ما د تلیفون شمېره ده 0 5 5 8 2 6 1 5 3 او ازادۍ راډیو چې باید د ما
خبر گل احمد نمیزی پلار نمی آغا جان لالا دی ورور نمی مجیب رحمان دی سید نبی اقبال خبر کوم هر چا ته یا معلومات وی او یا څوک ور چا ته معلوم وی تاسو ورکړی د کور وتلی بیا هیچا معلومات نه ورکړی ته مړې که ژوندی یې که څوک یا د مړینې معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندی نه زما د ټلیفون یوه شمېره ده 02 02 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 و دیرش یو تدویر بلش مرده سپر آویا سلور سواتیا دوویش پر دیرش هر چه تا معلوماتی متدیه بده لمبر زنگویه یو لک افغانی بخششی ورکو و سلام.
از دی رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروگرام مینوالو د همدی پیغام په خپره دو سر از موږ د خبرونی وخت هم پوراسو تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
بل چا بلو کلو خدایا سر تور کی ڈوندے زما خون